شکر بسیار زیاد. این قسمت برنامه شکست سکوت در همینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه، و استاد عایشه قریشی، استاد سابق پوانتون البیرونی تشکر میکنم، و از شنوندگان که با ما بودن. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و سعادتمند باشین.
سلامونه د افغانستان په وختش په گوجه شو سه احمد زیم تاسو هم ازاده رادیو ری مخ کې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ورختا دي که لاس جګړو نو ټولې د کراچۍ سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه چې هره پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خیبر په میدان کې په زرهاوو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتنو قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. دې جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېل سیمو په زرهاوو کسان روان دي چې پر یو شمیرې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تېره ورځ د خیبر په ریګي لالما سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې پر ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شول او لس نور ټپیان شول. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي وو چې په هره بیه به چې کېږي دا جرګه به کوي. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازی نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلی فایق پرون چهارشنبې د اکتوبر 9 افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي چې روان کړکیچ او د طالبانو د معاصر حکومتولۍ د نوشالۍ له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو تمن له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبې د یو پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي چې څومره د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو، په کې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغانانو خزو او انجونو د حقوقو د پراخو سرغړاورو غندنه شوي او د قلتونو سربېره نور زیانمنونکو ډلو ته د حساب ورکړي عدالت او پر ملاتړ ټینګار شوې ده. د سیمې لالاتو بیا ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازی منلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته پر ایکس پاڼې لیکلي چې ازبکستان د عبدالغفار خار بهر په دې وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارت سفیر ته د خرغلس ترڅنګ دا ګام د دواړو ودونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکي ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو نومان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی. ویلي دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي، اتکه د دې سبب شي چې خزې رای ورکونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم خو کاسو وسم چارته ویل تاسو باید خو اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي، خو مول زما لپاره اهمیت نه لري. د اکتوبر 10 د قومي عدالت جرګه د دې جرګې په تړاو به تازه حال درکړو. جرمني کې د افغان کډوالو اندېښنې
پله پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ خو
دوم اشتیتی جرمانی در اقلای ما او دخل را دی وضعیت پارا جزیت اندخمنی ما
خپرانه که در تنو راپورون هم لرو منگسر اوسی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 12مه د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي لالمه سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګه او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال د پی ټی ایم درې تنه وژل شول. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي چې ورڅخه درې مړ شوي دي او 12 ټپیان دي. داسې راپورونه هم نشر شوي دي چې د وژل شوي کسان شمیر سلور تر لسیدل دی. بلور ته نن په بنو کې د پښتون ژغورنه د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیس نیولی دي چې د کسان غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانه جرګه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زموږ همکار ګولایاس د موضوع څاري او له دې څخه به واورو چې تازه جزئیات څه دي. آیا صاحب سلامونه، ستړم شو، په خیر راغله خبرونه ته. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. څنګه تاسو هم په خپل لغه کې بیان کړ چې د پښتون ژغورنه غورځنګ سبا د اکتوبر په 12مه باندې د پښتنو قومي عدالت په نامه باندې درې ورځنی جرګه رابللې ده. د دې جرګې لپاره انتظامات شوي دي او تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمو نه کمی قافلې چې د خیبر ریګللمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې دا پاره کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استاذي ګډون کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د مسنقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلې دي او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي. خو داغي موږ د مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نغښتې چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمیر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکنه هم د کده منظور پښتنو ګورو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لید کاته کړیو. ایمل ولی خان سره لیدل دا عوامي نېشنل پارټي مشر سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا په سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو نو پدې کې د عوامي نېشنل ګوند استاذي موجودو د خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازې په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغه ته ورشي او کور نشي.
بل اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپې کېدو خبره هم شوې ده. سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دلته پکې ټپیان مر کړې دي، هغه تل خپل کسان مل لاس ور کړې دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي.
بالکل، کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا پیخه منستره لا درې کسان وژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخه مانی یو خبرګون مخې ته راغلی او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومنګ ګورو د ننم د خبرونو دی پسې مکه کوم د مشالو خبريال دی اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې آلته تاریخ مکمل دی، خلک ناس دي او اغه جرګه چې د پټاکل شي بیاغه بکیږي. پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کینو. یو خو د پښتون ژغورن غورزنګ هغه کومو ګورو هغه ډیر مستقیم دی پخپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دی چیرې سبب دی دا جرګه کوي او وسم د تنظیمات او هغه چکم شي دی او د دې خبره بل هم دا چې د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخې نه پسته حالات بدل شو
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری دادم د خلکو زور دادم د پښتون او د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي خې کنه پښتون خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چې تل به دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي بیا به هم جرګه کیږي بیا به هم پښتون بیا د منظور پښتون پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي
څنګه تاسو دا خبره وکړه لکنه د د جرګې مخه چې دا غو د حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا د چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غ عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتين په وار وار باندې ویلي دي چې منغوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخ ته ده خدا چې کوم تسلسل را روان دي دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو نو دا به زما چې سونه فکر دي چې کوم تنظیمات شي دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي نو دا جرګه خو ټاکل شوی دي چې په خپل وخت باندې به او په خپل لغه باندې که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو خپل خبرونه کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي اخلق ور روان دي هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې غډون کوي
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوې ده دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړ په برخه کې د موثر تمام شو بل اخر بارنګړی ووري
په پاکستان کې کومو ګورو دینه مخ کې هم ډېر جرګې شوې دي کومو ګورو د پښتونخوا ملي او میګون په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره دا ښه نه په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت په خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی وس د پښتنو خبرو شروع کړله هلکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله اوس د پښتنو د حقوقو دا غوی د حقوقو دا غوی د وسایلو د خبرې شروع کړل نو دا یو دا چې دا یو ګران دی دا یو ډیر لوی استر مبارزه ده دا په دی یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سند چې په سندستی توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي نو استابلیشمنت دونه کوي د دومره غدې چې هغه په دی برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه انکه په مرکز کې ډېر خخه په لوی لوی څوک ناست دي خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو به په هغه ځکه خبر نه وي
ډېر ځات مننه ژوند دی سي مننه کولای اسنن د مونږ مننه کوم دا چې خبرونه ترغله نن د مخام لوتر او په جپوري هاتو په جپوري د ازادي رادیو ازادي په څپو کې خبرونه کې هم د پښتنو د قومي جرګې په اړه هم بحث اوریدلی شي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو اته سالور اتیاو می غړې غونډې د 2000 لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریورکولو د حق غوښتنه رد کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست سیر احمد فایق د ملګرو ملتونو په دې پریکړې نیو کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایسون کې او دندخ نه ورده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هواد د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته وزندل شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق العضویت نه ورکول یې شوې دي جزئیات په
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې در ډولو پریکړه مایوسون کې بللې دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسته کې تر رای چونې ورسته وشوه خاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل دوه او سی پنځه آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د نولسمې مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې له مخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق الوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او لترګري سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د جرمني د کورونې چار وزیر نانسی فایزر ل خپل واده د افغانانو د ستنولو خبر ورکوي چې په جرمن کې خکېل دي. هغه تازه د جرمني پارلمان یې غونډې ته ویلي چې د هغه افغان کډوال په لس کار کوي چې په جرمن کې خکېل دي. تفصیل پراپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو خکېل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونه د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړي دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک خارا کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نمونه په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او داسې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ له دې ځای وباسي، په دې اړه سخت اندېښمن یم ځکه د کوم وضعیت مخ ته راغلی دی. د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی او مونږ ډېر زیات په دې اړه په تشویش کې استو.
راسته میخوان که افغانا از دیپورت و برا چیز گفتن؟
به جرمنی فکر که گون واری که افغانان او باسی زد آزار اغلی ملا می دو ورزی نکی گی او دور میشه درسی سلگون جنجالو نپیدا شیم که او کس کما اشتباه کهی نو سزای باید طول و تور نپرد شیم.
په جرمنی کې ورسته امنیتی پیښو چې تر ډیره پکې افغانان په خکیلتیا کې تورن دي، پا په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو سربیره هغه زرګونه افغانان هم له معلوم برخلیک سره مخ کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته په قانوني توګه د پناه غوښتنې کړي او اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. په ایران کې میشت افغان کډواله نیلاب شهاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نزدیک بس 3 سال میشد که پرونده
نگری درې کال کیږي چې په جرمنی کې قضیه لرم خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه ورسته پیښې چې وشوي او افغانان پکې ښکیل وو سموږ پر کیسونو یې بد اغیز وکړ او د کیسونو د پروسس چارې یې وروکړې. د جرمنی له دولت څخه غواړم چې لزند پرته د هغو افغان مېرمنو کیسونو ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک دي رسیدنه وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همدا شان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده. د نوموړي په خبره له افغانستان او سوریه وروسته ډیری ترک کډوال په جرمنی کې میشتي. د یادونې دا چې له جرمني د افغان کډوالو د ستنولو په اړه فشارونه تر هغې وروسته زیات شول چې د روان کال د جون په میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړخي ګوند په یوې غونډه کې چې د اسلام کارو پر ضد رابلل شوی و برید وکړ. په دې برید کې یو پولیس سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه او دې پیښې په جرمني کې دننه سخت غبرګونونه راوپارول. په ورته وخت کې د جرمني صدر اعظم هم ویلي هغوی چې په درنو جرمونو محکوم شوي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډیرو برخو کې برېښنا پرې کړې چې تر نن سهار باندې څه باندې 3 میلیونه کورونو اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنځشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په یو ساعت کې له 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونو کورونو اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټیډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه وخت د سیستیا کی نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسیده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په ستن پیټرزبورګ ښار کې د یو څلوي سانتي مترو په اندازه باران اورېدل دي چې له کبله د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزی او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په ستن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسیدونکو نشي کولای چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بندې. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کېد پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو د توپان له کبله وژل شوي خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوې ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې دوه اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي وو چې له توپان مخکې د تخلیص سپارښتنې پلي کړي. د امریکا فلوریدا ایالت ته د ملټن توپان له رسیدو مخکې په زرهاو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بیلابیل برخو کې د دوی د بندیزونو له امله پر رواني ناروغۍ اخته شوې. پورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لامل بولي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اگست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا درې کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وه او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزیه وینجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بیارزښتۍ احساس کوي، ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې،
روحیې مو په شدت تخریب شوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای په اتمه یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پراتګ سره د افغان نجونو روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نور به هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یم، زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهیږم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبوره یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته. د
د جنسیتی برابری او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپل رواني روغتیا بده یا ډیره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی، چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دي. دوه خاطر روان دي، استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه دي بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډیری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل،
ستر عامل یې په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه یې په ټوله معنا باندې ازادي اخیستې او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو بل کارپو فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل،
اغیز خو طبعا منفی دی، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي، او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل، په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سیمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سیمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وره کرو، تر سود دوی ده پوهاوی کچل وره نشی دوی خپل روانی روختیه تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی، بلکه ده عام روختیه وزارت.
زمون پختو خبری مجلم دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجلم زمونږ همکاره فائزه تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فائزه جانې، په خیر خبرونه.